یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سېشنبې په ورځ څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتی په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کمعمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده کې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلی نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دوه لوبې ګټلې، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ژغورنې ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا خو غمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغه لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاست. رازو لومړی مطلب ته ورسه له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسه راپور کې ویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی د دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یاد ډله له دینی او عقیدایي اړخه هم د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل او ولایتونو کې وشمیر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نگده دو کال وراندی خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوا وایی ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدونو د مخنیوی لپاره امکاناتونه لري نو دا اندیښنی ریروی چې داعش به پرمختګ وکړي زما هیله دا ده چې طالبان خپل کړي ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوی لپاره برنامه ولري
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول
هم از ما د مشران سره د امارت اسلامي سره د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی بې دفاع خلک دی بې آزار خلک دی پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري
امریکا په هغه امریکا هغه امکانات سره افغانستان کې ماته وخړه اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته داعش لا عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاری نه لري موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل کندز کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته د اګست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده فوتسال 19 کلنو ده کومره افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال پرسیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي افغان لوبغاړو د وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړي خو له ایران ماته منلې ده د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکون کې د کوي وګټینو د لومړی او دویم مقام چانس به خپل کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیارۍ خبر ورکړی د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدن هم میتونه
په ځانګړي ډول د فوټسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده خو موږ د انګیزې او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خوارۍ به بریا خپله کړو
دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده
yeah.
لدی وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د 1 او قربا قرغزستان ته 15 د 3 په وړاندې باندې ماته ورکړې و. خو په لومړی لوبه کې ل ایران لس د 3 په وړاندې په لوی توپیر ماته خوړلې و. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بېلابېلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بېلابېلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونې ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربا قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل د لس پکنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 483 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 19 او 23 مادې پر بنسټ 483 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدري په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ورحل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کالداري 108 افغانۍ، زر پاکستانی کالداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشو دوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 16 دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ ی احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 16 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 1 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې، بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارد نوره د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمېنه بروسل کې پای ته رسېږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو دا ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یې یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولې سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور بشو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د دغه ولایت مرکز اړوند په زرو بې وسو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني و د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحق خلکو پسې ګرځېدلی او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته ده چې په دوی کې وړه دي، وریجي دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون، دا شیان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخه شول خدای بودی کې چې څومره کومک میکسه وکړي. خو خال دی خدای دغه نه یابود که خو می صدر چش که کومک وکي مغربون می ته بدلی می ته نه لرو می ته خدای یلادو می صد کومک وکي می خطر خشول یو چدم را سر چش شروع کړه خدای دی یابود کی لګم راسته دی دغه نه نور اخی خې مرسته تر بلګی چ می ګدا وو تکو
دمرسته یو بل تر لاسه کون کی محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پډی رستونز پیدا کوي.
کول کی خو می ستونز ده شو بالا سه واړه بچان دی ده شو بالا یو وو و گوله نه پیدا کرد. بیا بیا خیش به دم رشت را تا خیش به بیا بیا وز حتی یه سه کار سه چالو سو حتی بازار که داغ وسال لگان جوش روان بازار که خسوم یعنی پا کور که لس نپاره.
بلدوری تا یوش میر بیواز لکرانه شکایت که بیچه مرستکون که تا پر لپسه ور تک سرا سرا هم دوی دم رست و پیستونو که نلی کل کی گی.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څاه ته لوېدلی. دا ماشوم د سې شنبې پوره څاه ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بر راوځي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. له هغې ډلې فرمان امانځي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په هڅه خو که چېرته ایدار ماشوم روغ یعنې ژوندی راوویستل وساتل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د آزادې هوا څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای دې هغه ژوندی راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوویستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کامنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندیم او د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بیوزلۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتې وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې په کړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پوله ساتل خوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پېښه داسې مهال کېږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تک تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډوله موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته. 2 کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
قاچاق کوونکو موږ له هراته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل و مو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلي واکمنېدو له پیل راهیسي نږدې 1500 تنه بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمېر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هېوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط 6 میاشتې تېرېږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په هڅه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي لیکوال د اګست په یو دیرشمه نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې وایي بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټۍ له ولسمشر سره دی لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې یې د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي اووه میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پرېکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پرېکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده بایډن د اګست له پنځلسمې وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پرېکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون دا له سختو انتخابونو سره مخ کړی وو ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پرېکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه پرېکړه وکړه چې درې نیم میلیارد ډالره دې د سپتمبر د یولسمې نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پرېکړه کوي او همدارنګه درې نیم میلیارد ډالره نور د مرستندویو سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداري ورکړې ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي آن هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څېړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند او سم ستاسو د پیغامونو په تر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مثبت کړی څو راخل
السلام علیکم از نه د اګرام د خبرونو سره د خپل ځان د بشري سمو خبرې کوم په پلان یو ولایت ورغلې چې موږ کار د ماته راغوري کړی شو کې په چرې کې چې موږ کار دی شو په دغه توانارې پر مزبې ته ولاړې وو چې شنه یې نور د مسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نه خوان ته کار ګوري چې هر څوک نه ځا غوړي د نه خوان ته کار ګوري چې موږ د کار دا کوي خو راته ته نه د کار مخناري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ د کار السلام علیکم
زه دغه سي لسی ته خيوه کې اوسېګم او خيوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نور رسیږي او موږ د دولت نه د طالبانو دغه خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي دا خو دغه خلکو ته ورکول کیږي چې روغه شخصي حکومت کی وي یا طالب وي یا مطلب نور چارو کی وي یا د ملک پور دزي او د غریب او قربا خلکو ته نه ورکول کیږي
پکار دوه چې مو د سلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکزي ناوی د لوی پانات لسمې څخه
زموش ستون دغه د زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې یو افغان دیسم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
نور خبرونه کیسه ما همکار.